رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د افغانستان د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان به نن د سیاسي قدرت د ویشلو سند لاسلیک کړي او د انتخاباتو کمیسیون به وروستۍ نتیجه اعلان کړي. پاکستان وایي چې امریکایي چارواکو 14 پاکستانی قیدیان د بګرام د نظامی محبس نه خوشي کړي دي. ترکیه وایي چې د اسلامي دولت ډلې په عراق کې 49 یرغمل خوشي کړي دي او ملګري ملتونه وایي چې د یمن چارواکي له حوثي شیعه یاغانو سره د اوربل موافقې ته رسیدلي دي. دا امریکا غاگ واشنگتن دے. محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د یکشنبه ورځ او د 2014 میلادي کال د سپتمبر 21مه ده. دا محال دلته په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار له 6 بجو سره برابرېږي. خپله دوهمه نیم ساعته سهارنۍ خپرونه پیل کوو. لومړی به خبرونه واورئ او بیا به د افغانستان د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ د موافقې، د اسلامي دولت لاسارات نه ترکیه د رغمل د خوشی کېدو او سوری له شمالي ختیځ نه ترکیه ته د لسګونو زرو کوردانو د کټه کېدو په اړه د امریکا غږ د خبریالانو رپورټونه واورئ او په پای کې به په افغانستان کې د سولې په اړه د عدالت او سولې د بنسټ او د سولې د عالي شورا د غړو څرګندونې واورئ. خو لومړی له طاهر اڅکزي نه د دې ساعت پوره خبرونه واورئ.
د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې دوو سیالو کاندیدانو د څه د پاسه 2 میاشتو شخړو او جنجالونو څخه وروسته چې په رایګیري کې د تقلب او ټګۍ برګۍ ملامتي یو په بل باندې اچوله، د قدرت او واک اختیار په شریکولو باندې موافقه کړې ده. د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزي همکارانو دا موافقه تایید کړې ده. هغوی ویل چې دا موافقه به نن د یکشنبه په ورځ وروسته په داسې حال کې رسمن لاسلیک شي چې جمهور رئیس حامد کرزی چې د کار دوره یې ختمه شوې ده هم حاضر وي. د دواړو خواوو ټیمونو پرون تر ناوخته د ملګرو ملتونو د استازو سره وکتل او کوشش وکړ چې د قدرت شریکولو موافقه نهایی کړي. یوې خوا لا هم د دې موافقې شرایط نه دي افشا کړي، مګر خبرې زیاتره په دې باندې راڅرخېدې چې د جمهور رئیس او د نوي ایجاد شوي اجرایوي امیر د دفتر ترمنځ اختیارات او مسؤلیتونه څنګه باید وویشل سي. مخکې د شنبه په ورځ د افغانستان د انتخاباتو چارواکو ویلي وو چې دوی د جون د 14 نیټې د جمهوري ریاست د رایو څارنه او تفتیش ختم کړي او نتیجې به یې نن د یکشنبه په ورځ اعلان کړي. دا اعلان به د هیواد د انتخاباتو د څه د پاسه 5 میاشتو جریان نور ختم کړي. پاکستاني چارواکو ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو هغه 14 بندیان وسپارل دي چې په افغانستان کې د بګرام په نظامي زندان کې وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نتاق تسنیم اسلام امریکا ژغته وویل چې دغه بندیان پرون د شنبه په ورځ پاکستان ته سپارل شوي دي. هغې وویل چې دغه خوشي شوي بندیان پاکستان ته رسیدلي دي او دا چې په دې اړه لا پوره معلومات نه لري چې همدا اوس څومره پاکستانیان په بګرام کې بندیان دي. په لاهور کې دیره د مرستې سازمان چې د پاکستان د عدالت پروژه نومیږي او په بګرام کې د بندیانو د کورنیو سره اړیکې ساتي وایي چې د امریکا اردو په تیرو 10 میاشتو کې ټول ټال 90 پاکستانیان خوشي کړي دي چې پکې دا وروستۍ جوپه هم شامله ده. د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو د یوې برخې په توګه واشنگتن دا هلې ځلې پیل کړي دي چې د کابل په شمال کې د بګرام زندان نور وتړي. د ترکیه صدر اعظم ویل دي چې هغه 90 ترکان چې د اسلامي دولت د ډلې یاغیانو د جون په میاشت کې په عراق کې نیولي وو آزاد شوي دي. ترکیه د ناتو په ائتلاف کې د ګډون کولو له لارې د دغو یرغمل خلاصون د اسلامي دولت ډلې ته لویه ماته ورکول بلل دي. احمد داوودوغلو پرون د شنبه په ورځ وویل چې دغه یرغمل د ورځې په سر کې وروسته له هغه آزاد کړای سول چې هغه ورته د 2 ورځو او 2 اونیو سختې هلې ځلې وویلې. په دې اړه نور لږ تفصیلات خپاره شوي دي، مګر د ترکیه د انادولو دولتي خبری آژانس ویل دي چې د هغوی د خلاصون دپاره هیڅ عوض نه دی ورکړل سوی. په تلویزیون تصویرونو کې ښودل کیږي چې د غیر غمل کسان د انقرې هوایي میدان ته را داخليږي او د خپلو کورنیو د غړو او دوستانو لخوا په ډیره خوشي هرکلی کیږي. دغه خلک چې ډیپلوماټان عسكر او ماشومان پکې شامل وو د جون په 18مه د عراق په موصل کې د ترکیه د کنسولګری څخه هغه وختونه ولسول چې د اسلامي دولت ډلې په دغه شهر باندې حمله وکړه او د عراق او سوریه ځینې نورې سیمې هم ونیولې. د بلې خوا د ترکیه د صدر اعظم رسیال ویلي چې د سوریې څخه د پاسه 6000 کوردي مهاجر د اسلامي دولت د ډلې د یاغانو څخه ترسېدلي او ترکیه ته داخل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ویل دی چې امریکا د اسلامي دولت د تروریستي ډلې د کمزوري کولو او په اخر کې د هغې د تباه کولو په ستراتیژي کې د خپلو دوستانو او متحدانو د مشري کولو دنجې ته دوام ورکوي. ښاغلی اوباما پرون د شنبې په ورځ په خپله اونیزه وینا کې وویل چې د دغې ډلې یاغیان د عراق، سوریه او د ټول منځني ختیځ خلکو ته ګواښ دی. هغه وویل چې که د هغوی مخه ونه نیول سي نو هغوی د امریکا متحده ایالاتو ته هم لوی ګواښ دی. جمهور رئیس وویل چې د امریکا د استازو او سنا د مجلسونو د دواړو ګوندونو استازو دا پریکړه وکړه چې امریکایي عسکرو ته واک اختیار ورکړي چې د سوریې مخالف جنګیالي وروزي چې د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو په مقابل کې وجنګیږي او نړۍ ته داسې قوي نښې نشانې ورسوي چې امریکایان د خطر په مقابل کې یو موټی دي. ښاغلی اوباما وویل چې دی به عراق یا سوریې ته د مځکنیو جګړو لپاره امریکایي عسکر وانستوي خو د خپلو انډیوالانو سره د مرستې لپاره به د خپلو قابلیتونو څخه استفاده وکړي. د ناتو لوړ پوړي نظامي قومندان د امریکا د هوایي قواو ستر جنرال فیلیپ بریلوف ویلي دی چې دی د هغې موافقې په اړه هیله من دی چې پرون د شنبې په ورځ وسوه او د هغې له مخې به د یوکران د حکومتي قواو او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ترمنځ یوه حایله سیمه منځته راسي او شخړې او جګړې به ختمې سي. مګر هغه وویل چې همدا اوس حالات ښه نه دي ځکه چې روسیې عسکر لا په یوکران کې پراته دي. جنرال بریلوف په لیتوانیا کې د ناتو د نظامي مشرانو سره د یوې غونډې څخه وروسته خبریالانو ته وویل چې هغه اوربان چې د دې میاشت په سر کې لاسلیک سوی یوازې په نامه دی. هغه وویل چې په څو تیرو ورځو کې د شخړو او جګړو سطح دومره جګه سوې لکه د اوربان څخه مخکې چې وه. د نایجیریا څخه رسیدلي رپورټونه وایي چې د باکو حرام د ډلې یاغیانو د میناک د شمال ختیځ ښارګوټ په یو مارکیټ باندې حمله کړې په لسګونو خلک یې وژلي دي. امنیتي قواو د رویتر خبري اجانس ته وویل چې په وژل سوو کسانو کې لږ تر لږه 30 تنه ملکي وګړي هم شامل وو او پاتې خپله یاغیانو چې د نایجیریا د عسکرو لخوا چې د ښارګوټ دفاع کوله ووژل سول. رپورټونه ویل دي چې وسلوالو کسانو په دې مارکیټ کې خوراکي مواد هم چورو تالان کړي او د خلکو څخه پیسې تښتولې دي. د باکو حرام یاغیانو په تیرو 15 کالو کې په زرګونو خلک وژلي دي. هغه غواړي په شمالي نایجیریا کې اسلامي دولت تاسیس کړي. د یمن د پاره د ملګرو ملتونو یو استازي ویل دي چې د یمن حکومت د حوثي د شیعه یاغیانو سره موافقه ته رسیدلی چې د هغوی سره جګړې چې په دې وروستیو وختونو کې سختې سوي دي ختمې کړي. د یمن د پاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص سلاکار جمال بن عمر پرون د شنبې په ورځ وویل چې دا موافقه به د ملي انډیوالۍ امنیت او ثبات لپاره یو اساس وي. هغه وویل چې دا موافقه وروسته له هغه وسوه چې د بحران د ختمولو لپاره د ټولو ګوندونو سره زیات سلا مشورې وسوې. بن عمر له وروسته له هغه دا وینا وکړه چې د یمن د حکومت امنیتي شورا د صنعا د شمال لویدیځ په یو برخه کې د شپې لخوا دا بندیز ولګاوه. مخکې حوثي یاغیانو ویلي وو چې د پنجشنبې په ورځ یې په یوه حمله کې د دولتي تلویزیون ودانۍ نیولې ده. عیني شاهدان وایي چې د دې ودانۍ ځینې برخې سوځېدلې دي او کارکوونکو یې ویل دي چې خلک په دې ودانۍ کې بند پاته او زخمي سوي دي. یوه ورځ مخکې له دې 40 کسه په جګړو کې هغه وخت ووژل سول چې وسلوالو یاغیانو په صنعا کې د پولیسو او اردو د ګزمې کولو په ځایونو باندې حملې وکړې او هغه یې ونیولې. له بلې خوا نړیوال پروازونه هم د جمعې په ورځ دغه ښار ته بند سوي وو او د امریکا مخفي پولیسو وروسته له هغه د سپینې ماڼۍ په شاوخوا کې کلک امنیتي ترتیبات نیولي دي چې یوه سړي د هغې د کټارې څخه دننه ټوپ وواهه او ودانۍ ته ورننووت خو ژر ونیول سو. د مخفي پولیسو د خدماتو رئیس جولیا پیرسن د دې پیښې څخه لږ وروسته امر وکړ چې د سپینې ماڼۍ د شمالي کټارې په شاوخوا کې دي د پولیسو ګزمې او څارنې زیاتې سي. هغې دغه راز امر وکړ چې د هغه څه په اړه دې هر اړخیزه څېړنه وسي چې دغه 240 کلن سړی څنګه د سپینې ماڼۍ د کټارې څخه واوښت او وروسته له هغه څه پیښ ول. کله چې دغه سړی سپینې ماڼۍ ته داخل سو، نو تر هغه لږ مخکې جمهور رئیس اوباما او د هغه لوڼې په هلیکوپتر کې د سپینې ماڼۍ څخه وتلي وو. د امریکا د اساسو د مجلس د ملي امنیت د جرګی رئیس جمهوري غوښتونکي وکیل جیسن چیف فیفس دغه امنیتي نیمګړتیا په بشپړه توګه د نه منلو وړ بللې ده. خبرونه ختم شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
دا امریکا غږ واشنگتن ده. د افغانستان د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان د قدرت د ویشلو او ملي یووالي د حکومت د جوړولو په اړه له ډېرو اوږدو خبرونو وروسته پرون د شنبې په ورځ بالاخره یوې وروستۍ موافقې ته سره ورسېدل، او شاید چې اوس هغه لانجه پای ته ورسیږي چې د جمهوري ریاست د دوهم ځلې انتخاباتو په تعقیب د تیرو څو میاشتو نه روانه وه. توقع ده چې د انتخاباتو کمیسون به د جنجال نه ډکو انتخاباتو وروستۍ نتیجه نن د یکشنبې په ورځ اعلان کړي، او اشرف غنی احمد زی او عبدالله عبدالله به یو ګډ سند لاسلیک کړي. له اسلام آباد نه خبریال ایاز ګل د امریکا غږ لپاره په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې د سیاسي قدرت د ویشلو دغه سند د دوو میاشتو لنجمنو او پیچلو مذاکرات نه وروسته لاسلیک کیږي. د اشرف غنی احمد زی او عبدالله عبدالله استازو پرون د ډیر ناوخته پورې د ملګرو ملتونو د دفتر له مامورینو سره یو ځای د سیاسي سند د مساوده په لیکلو باندې کار کاوه. د ډاکټر اشرف غنی احمد زی یو ویان حمید الله فاروقی امریکا غږ ته د یو تلیفوني تماس په دوران کې وویل چې د موافقې سند به د انتخاباتو د نتیجې د اعلان نه مخکې په رسمي ډول د یکشنبې په ورځ لاسلیک شي. حمید الله فاروقی وویل چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ ټول اختلافات رفع شوي دي، خو هغه د نورو تفصیلاتو او جزئیاتو ورکول نه ډډه وکړه. دواړو موافقه کړې ده چې د ملي یووالي حکومت تشکیل شي، او نور تفصیلات به نن د یکشنبې په ورځ د ګډ سند له لاسلیک کېدو نه وروسته اعلان شي. زه هیله من یم چې د سند د لاسلیک کولو وروسته به د انتخاباتو ټوله لانجه ختمه شي، د نوي جمهور رئیس د لوړې مراسم او د ملي یووالي د حکومت د جوړولو کار به پیل کیږي. د دې موافقې له مخې له جمهور رئیس نه علاوه به چیف ایگزیکیوټیو یا اجرایوي رئیس هم په کار پیل کوي چې د حکومت کولو په چارو کې به ډیر واک او اختیار ولري. بایلونکي کاندید کولی شي چې خپل ځان وټاکي او یا بل څوک معرفي کړي. ښاغلی فاروقی په دې خبره اصرار کوي چې د سیاسي قدرت د ویشلو موافقه د اساسي قانون په چوکاټ کې دننه حاصله شوې ده، د دې لپاره چې د هغه په وینا د یو سهامي شرکت د ونډه اچونکو ترمنځ د ګټې او تاوان د ویشلو بڼه ونه لري. د دوو کلونو په موده کې به دغه چوکۍ ته د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې رسمن ځای ورکړل شي. د عبدالله عبدالله د ټیم غړي هم وایي چې موافقه به نن لاسلیک شي، خو نور تفصیلات نه ورکوي. د جمهوري ریاست د انتخاباتو په سر د راپورته شوې شخړې له امله د افغانستان اقتصاد او امنیت ته زخ زیات تاوان رسېدلی دی. دا په داسې حال کې چې سکال د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونه د وتلو لپاره آمادګي نیسي، او حکومتي ځواکونه لګیا دي د طالبانو سره په جګړو بوخت دي. د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد زی ترمنځ د روغ جوړې په خاطر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سکال دوه ځلې کابل ته سفر وکړ، او د ملګرو ملتونو دفتر هم د رایو په تفتیش او ارزیابۍ کې مهم رول لوبولی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5، د انټرنیټ له لارې پښتو VOA.com.
په داسې حال کې چې ویل کیږي چې نن د یکشنبې په ورځ به د جمهوري ریاست د دوهم ځلې انتخاباتو نتیجه رسمان اعلان شي، او د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو بالاخره د ملي وحدت د حکومت په جوړولو باندې موافقې ته سره رسیدلې دي، زمونږ همکار زیبا خادم د کابل د پوهنتون د استاد نصر الله ستانکزي د ننګرهار د مدافع وکیلانو د اتحادیې له رئیس خالد سعادت او د سیاسي چارو د څېړونکي ډاکټر فاروق اعظم سره په دې اړه مرکې کړې دي، او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د ځینو منابعو او رپورټونو له مخې دا دومره ورځې چې د ملي وحدت په حکومت کې د اجرایوي مقام د صلاحیتونو په سر جنجال روانو، هغه حل شوی دی، او قدرت د دواړو کاندیدانو ترمنځ مساوي ویشل شوی دی. سوال دا دی چې دغسې حکومت چلیدلی شي؟ خالد سادات د ننګرهار د حقوق پوهانو د مدافع وکیلانو د اتحادیې رئیس او د سیاسي چارو تحلیلګر وایي چې د افغانستان اوسنی نظام جمهوري نظام دی. په جمهوري نظام کې جمهور رئیس د دریګونو قواو پر راس کې وي، او جمهور رئیس کولی شي چې د لیاقت او کفایت په اساس خلک حکومتي مقامونو ته غوره کړي. په دې بنیاد په اساسي قانون کې دغه ماده نشته چې قدرت د ناکام کاندي سره وویشل شي. یو مشکل دا ده. دویمه خبره دا ده چې په افغانستان کې د سیاسي قدرت د ویش ناکامه تجربه خلکو ته معلومه شوه. د جمهور رئیس کرزی دغه حکومت ښه بلګه ده. خاغلی سادات وای
ناکامه تجربه دا و چې فقط هغه څوک چې د ګوند پر اساس کې او څوک چې په نظام کې حاکمه کړي واغې به د خپل اشخاص سره هر نوع معاملې کول او د مختلفو مفسد اشخاص سره ملاتړ کوي. دریمه خبره چې مطرح کیږي مهمه خبره ده چې دلته فدرالي نظام نه دی او صدارتي نظام نه دی. نو بیرون دغه نظام چې صدارتي نشو یا ګوندی نظام نشو نو بالاخره یو واحد ولسمشر باید وي، دوه ولسمشر باید نه وي. که داسې وشي لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې اورو، زه فکر کوم چې دا به آینده حکومت ډېر وخت دوام ونه کړي. تل به د کشمکش سره مخامخ وي، تل به د مختلفو خونو سره په ټکر کې وي.
ښاغلی سادات د سیاسي چارو تحلیلګر په دې نظر دی چې دغسې یو حکومت چې جوړ شي او کار پیل هم کړي ډېر مؤثریت به ونه لري. د ده لومړی دلیل دا دی چې په دغسې یو حکومت کې یو څوک چې راځي هغه به په یو سیاسي شخص متکی وي، د لیاقت او مسلک په حساب به نه راځي.
چې هغه به په نظام کې یو قوت ولري او بالاخره که هغه هر څه کوي، یعنې یو چا باندې به هغه متکی وي، بنا د لیاقت او د شخصي سالاري اصل به پکې موجود نه وي، فقط د خپلو شخصي منافعو لپاره به هغه په حکومت کې پاتې وي. ځکه چې هغه ته تضمین ورکول شوی ده که ته هر څه کولی شي کوی، ځکه چې ما د توافقنامه کړې ده چې دغه واک زمونږ دی، واک چې زمونږ شو نو تاسو محاکمه کولی شي، نه د تعقیب عدلي لاندې راوستلی شي او نه د تعقیب قضایي. نو بیا هلته فکر کوم مؤثریت یوازې هم خلکو دپاره ده چې څوک خلک په نظام کې دي او په سیاسي لوړو پوستونو باندې اقبال شوي وي او همدغه حکومت د هغوی تر منځ ویشل شوی پاشل شوی وي. زه فکر کوم یوازې مؤثریت هماغه خلکو لپاره وي، اما د ولس لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د آینده لپاره، زه داسې حکومت په عین زمان کې دی منتخب ولسمشر ولري، ولی په عین زمان کې دی بیا فرعي ولسمشر ولري، یا داسې ولسمشر چې هغه د دویمه درجه و سره غدل کیږي. نو زه فکر کوم دا به مؤثریتونه لري او د افغانستان خلک ورته ډېر خوشبین دي.
د سیاسي چارو څېړونکی ډاکټر فاروق اعظم هم په دې نظر دی چې د مساوي قدرت د ویش په اساس به د دوه کسو ترمنځ حکومت چلول مشکل وي، خو دی وایي هیله لرو چې دا بصیرت موجود وي چې حکومت کار ورکړي.
په یورپ او امریکا خصوصا په اروپایي ملکو کې چې ډېر دیموکراسي حالت مور په اسلام مور حالت د دیموکراسي زیاده ده او حالت خلک په بلد دي او کلونه کلونه او په اسلام د چا په لاس کې نه ده، په سیاست ما مختدي ماړه خلک هم دي، حالت ګډ حکومتونه نه چلیږي.
ډاکټر فاروق اعظم وایي د ملي وحدت دغه حکومت چې قدرت پکې مساوي ویشل شوی دی ځکه دومره مؤثر کار نشي کولای چې امریکا د دواړو کاندیدانو ته سمه قاطع خبره نه ده کړې.
امریکا ځکه غلط کار وکړي، دا باید ورته ویلي وای چې ملت للی دی رایه ته هر څوک دا خو یو باندې ده، یو ګټي باندې هر چا چې وګتل بل دی مبارکي ورکړي، لکه خپل په امریکا کې یا په یورپ کې چې کیږي همدغه ځای غلطي و، دا مشکل همدغه ځای راقي راکړي دي چې دواړو چې ویل چې تاسو دواړو ګټل دي هیڅ نه ده بایللی، یو ځای کار سره وکړي او دغه حالات راوستل. زه فکر کوم چې بینالمللي ټولنې کومک ونه کړي د افغانستان د خلکو سره.
ډاکټر فاروق اعظم وایي نن د ښاغلي سنگچارکی لخلې دا خبره واورېده چې اعلان باید داسې ونشي چې چا وګټله او چا بایلودله. او به وایو چې اشرف غني مشر دی او سپینګیری دی مخې ته به کړو، نو د دې نه معلومیږي چې اوس هم دا قناعت نه دی حاصل شوی چې چا ګټلې ده او چا بایللې ده. نو سبا به په حکومت کې د چوکیو په سر هم همداسې ناندرۍ موجودې وي، ستونزې به موجودې وي، کار به په میدان پاتې وي. ښاغلی فاروق اعظم وایي د دې حالاتو نه مو ښه درس زده کړو.
و هموار انتخابات باید د ملت قطان لازم نشي چې تر څو سول نه راغلي او دا جنگ ختم شوی نه وي او دا ملک آرام شوی نه وي، کله دغه رقم حال وي هر انتخابات باندې. یو دا دوهم دا دی چې اوس باید د ملت ته فشار واچي چې په دغه سناندروي په دغه خدا حکومتونه نه چلیږي. دا په کار دی چې اول کار دا حکومت دا وکړي چې سول راشي او دا وطن آرام شي د جنگ ته، کني امریکا هم نور تر دې نورم ستړي کیږي او د ملت هم ستړي کیږي.
خغل نصر الله ستانګزی وایي چې د یو سیاسي روغ جوړې پر اساس چې کوم حکومت تشکیلیږي یا خصي انعطاف کیږي او یا ائتلاف، مګر دای وایي چې ائتلافي حکومتونه حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم ماتیږي. په تیر بیا کدا حکومت د فشار په نتیجه کې جوړ شوی وي.
اما زه فکر کوم چې افغانستان په اوسنۍ شرایط کې نتر دغه یو حل لارې نه چې لارې نه ده په دې مولا چې حکومتي حل لار اصلا وجود نه درلوده، ټول مسله د قانون د وتلې یو جریان یو دو سیاسینو یا څو سیاستمدارانو د توافق به سره کړی وي.
ښاغلی نصر الله سانګزی وایي دغه موجوده حکومت به چې جوړیږي یو څو مشکله ولري، خو د ده په فکر د حل لاره شته.
که چیرې یوازې د دو ډلو افراد په حکومت کې شامل وي او نور افغانان متخصص افغانان د نورو ډلو افراد پخواني با تجربه کسان په حکومت کې لیاد وویستل شي، د هېڅ وجه نه. یو دوم، که چیرې د اعتماد فضا رامنځته شي او دغه ویش مفهوم له منځه لاړ شي، حکومت به وچلېږي. او که چیرې تر پایه پورې په همدغې مفکورې باندې وي چې 50% د یو کس او 50% د بل کس، زه فکر نه کوم چې دا حکومت دوام ومومي.
ښاغلی نصرالله ستانکزی په دې نظر دی چې په تیرو 13 کلونو کې افغان ولس د سیاسونو، د رقابتونو او د دوی د سیاسي دریځونو قرباني شوي دي، خو امید دی چې دا ځل داسې ونه شي. د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفحه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا واشنگتن دی. دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 9:55 دی. د دې ساعت څو مهم خبرونو ته ستاسو پام راړو. ویل کېږي چې د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې دواړه سیال کاندیدان د څه پاسه 2 میاشتو شخړو او جنجالونو وروسته چې یو په بل باندې رټګۍ او برګۍ ملامتي غورځوله، د قدرت او واک د ویشلو په خاطر یو موافقې ته سره رسیدلی دي. پاکستانی چارواکي وایي چې متحده ایالاتو 14 قیدیان چې د بګرام په نظامي محبس کې ساتلي خوشي کړي دي. او د ترکیې صدر اعظم وایي هغه 9000 ترکان چې د اسلامي دولت ډلې د جون په میاشت کې په عراق کې نیولو خوشي شوي دي. او د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استازی وایي چې د یمن حکومت د حوثي د شیعه یاغانو سره موافقې ته رسیدلی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 FM 3.5 رښتینی او تازه خبرونه.
دا واشنگتن د تاسې په خبرونو کې واورېدل چې اسلامي دولت د موصل په کار کې د ترکیې د حکومت 9000 ډیپلوماتان او د هغوی د کورنۍ غړي خوشي کړي دي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال ډورین جونز رپورټ ته چې استانبول نه رالېږلی دی.
د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوان په یوه لیکل شوې وینا کې اعلان کړ چې د اسلامي دولت په نامه ډلې 9000 تنه ترکان برمته کړي وو. د ترکی د استخباراتو د ادارې د کوشونو د لارې خوشې کړل شو. د ترکی د بهرنیو چارو وزارت نه وایي د ټولو برمته شوو کسانو حالات نه ښه دي. د خوځو او ماشومان په شمول دغه برمته شوی کسان ترکی ډیپلوماټان او د دوی کورنۍ دي چې د اسلامي دولت ډلې د جون په میاشت کې کله چې په موصل حمله وکړه او د ترکی قونسلګری ونیوله برمته کړل شول. موصل د عراق دوهم لوی ښار دی. د ترکی صدر اعظم احمد داود اوغلو چې آذربایجان ته خپل سفر لاند کړ او ویل د دغه ډیپلوماټانو خوشی کېدل د دوامدار خبرو نتیجه ده.
günlerdir haftalardır süren yoğun çalışmaların neticesinde bu gece sabaha karşı vatandaşlarımızı aldık ve ülkemize getirdik.
ښاغلی داود اوغلو وویل د ورځو ورځو او هفتو هفتو خبرو نه وروسته ترکی چارواکو خپل ادبا سهار وختي ترکیې ته راوستل. دوی ویلې ویړي چې د دغو پرمختګونو نه وروسته دغه ښه خبر له تاسې سره شریک کړم چې د هفتو هفتو بېخوبي او پریشانی ورسره ملګرې وه. د ترکی محلي مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې د ترکیې د استخباراتو چارواکو دغه خوشي شوي کسان بدرګه کول چې د موټرو په قطار کې سرحدي ښار سان لوفات ورسېدل. جمهور رئیس اردوان خپله لیکل شوې وینا کې د ترکیې استخباراتي خدمتونه وستایل او وایي دوی د زغم او وظیفې پېژندلو له لارې د ژغورنې عملیات وکړل. په دې باره کې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی چې دغه برمته شوي کسان څنګه خوشي کړل شولو. صدر اعظم وویل د استخباراتو د چارو چارواکو په خپلو طریقو سره دغه عملیات سرته ورسول. راپورټونه وایي د اسلامي دولت ډلې د دغو برمته شوو کسانو خوشي کولو په بدل کې 100 میلیونه ډالر غوښتل. انقری دا یادونه کړې ده چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف اقداماتو کې د ترکیې برخې اخیستلو په محدودولو کې عامل همدغه برمته شوي کسانو. د ناټو غړی هیواد د ترکیه د سوریه او عراق سره سرحد لري او د اسلامي دولت د جنګیالیو په خلاف د بین المللي ائتلاف د یو مهم غړي په حیث لیدل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د سوری په شمال کې په لسګونو زره کوردان د اسلامي دولت د جنګیالو د حملې له ویرې له خپلو کورونو تښتېدلي دي. له بلې خوا د عربو مطبوعاتو پرون رپورټ ورکړ چې د اسلامي دولت تندرو د سوری په شمالي ختیځ کې له کوردانو نه 60 کلی قبضه کړي دي. له قاهرې نه به د امریکا غږ د خبریال ایډوار ایرانین رپورټ د تازه سید سلیمان شاه واورم. دا د هغو کوردی مهاجرو غوږونه دي چې ترکیې ته د اوکتو په انتظار دي. د ترکیې د صدراعظم مرستیال نعمان کراتولمس د ترکیې یوې تلویزیوني شبکې ته وویل چې 15,000 مهاجرو ته اجازه ورکړل شوې چې ترکیې ته داخل شي.
هناک کارثه انسانیه تحصل فی منطقتنا.
دا دیو کوردی مدافع وکیل فرحت باقر اواز دی چې په عربي ژبه غږیږي او وایي تقریبا 60,000 خلک شاید له خپلو کورونو نه تښتېدلي او ترکیې ته د کوردانو د عین العرب د کارګوټي په لاره اوښتي. نوموړی وایي چې دا یو ستر بشري ناورین او مصیبت دی چې دغه خلکو سره مخامخ شوي دي. نړیواله ټولنه باید ورته د مرستې لاس ور اوږد کړي. د العربیه تلویزیون رپورټ ورکړ چې د اسلامي دولت جنګیالو د تیرو 4 ورځو جګړو په دوران کې له کوردانو نه 60 کلی نیولي دي. خو امریکا غږ لا تر اوسه پورې په دې اړه د مستقلو سرچینو نه د دغه خبر په باب معلومات نه دي حاصل کړي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې د مؤسسې امیر رمی عبدالرحمن امریکا غږ ته وویل چې له مهاجرو سره یو ځای 300 کوردي وسلوال هم ترکیې ته داخل شوي دي. عیني شاهدان وویل په داسې حال کې چې د اسلامي دولت جنګیالي په ټانکونو زری پوشونو او درنو وسلو سنبال دي له کوردانو سره صرف سپکې وسلې وې نو ځکه زیات مقاومت ونه کړی شو. د سوری یو کوردی مهاجر ابراهیم حلیل د اسوسییټډ پریس اژانس ته خپل سرګزشت په دې ډول بیان کړ. زما کور یو رنګ کړ، ټول سامانونه له منځه ولاړل، د کور په عزت او ابرو مې تیره شوی دی. وسلوالو خپل ځان سره ډېرې کوردۍ پیغلې هم بوتلې. یو بل کوردی مهاجر اسماعیل عبدالرحمن امریکا غږ ته خپل قصه داسې بیان کړه. وسلوالو یو ځینو کوردانو سرونه پرې کړل او د جماعتونو له لوډسپیکرونو نه یې دا اعلانونه کول چې د دریو کوردانو سر غوڅول داسې دي لکه څوک چې په جنت کې باغ په بیا واخلي. د پوځي چارو یو کارپوه ناجی ملحاب د سکای نیوز تلویزیون عربي سرویس سره په مرکه کې وویل چې د اسلامي دولت اصل هدف دا دی چې د سیمې جغرافیا او د نفوسو موجوده جوړښت د تل لپاره بدل کړي. ناجی ملحاب خبرداری ورکوي شاید چې 150,000 کوردان چې په دغه سیمه کې له ډېرې اوږدې مودې نه آبادو د تل لپاره بې کوره شي. د سوریې د رژیم د مخالفانو جلاوطن ائتلاف یوا مطبوعاتي بیانیه د شنبې په ورځ خپره کړه او له لویدیځو ملکونو نه یې وغوښتل چې د سوریې په شمالي ختیځ کې د اسلامي دولت مرکزونه بمباري کړي او د کوردانو په عین العرب ښارګوټي کې د هغوی په قول د قتل عام او نژادي تصفیه مخه ونیسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
درنو محترم اوریدونکو، زمنګ دا دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پرونه په همدې ځای کې پای ته ورسیده. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دریخ پرونه شروع کیږي او موږ به نن ماښام د افغانستان په وخت
د ماخام په و بجو به ساسي خدمت کې حاضر شو. ورځ مو نیکمرغه. د خدای په امان.